اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2011 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مایک مولن په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلی چې لا هم د دواړو هیوادونو تعلقات کړکېچن دي. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورځو منور شاه ته د دې غړې د تازه خبرونو لپاره.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د خپل دوه ورځنی سفر په لړ کې دا وخت په اسلام آباد کې موجود دی. د قبایلی سیمې کورم ایجنسی نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري غوښتنه کړې چې د پړ جنار په لوی لار د امنیت لپاره پوز ځای پر ځای کړی شي. فرانس ویلی دی دوی خپل پوځي رابطه کار افسران لیبیا ته د یاغیانو د مرستو لپاره لیږي چې دا راز به پنخته کې د ولسی خلکو ژوند محفوظ کړی شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره د پاکستان په سفر دی. د دې دورې پر مهال به نوموړی د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کتل کوي. په پاکستان کې د امریکا د سفارتخانې ویان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مایک مولن اسلام آباد ته را رسیدلی دی او دې بدل ته د دوه ورځو پورې ایثار وی. کاره خبره ده چې هغه به د پاکستان او امریکې ترمنځ د دواړو خیزه تعلقاتو ته په وده ورکولو او دغه شان نورو چارو خبرې کوي.
د نوموړي دا سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. په هیواد کې د ګرانې بیروزګارۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو په لړ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلیماني کمیټې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د دې منځوري ورکړې چې ټول لوی سیاسي ګوندونو ته د په یو قومي حکومت کې د ګډون لپاره بلنه ورکړي. په دې ګوندونو کې مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومن، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي شامل دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی 13 ورځ د سواد تحصیل مټه کې د متحده عرب اماراتو په مرسته د اسکول د پرانستې پر مهال د ځای خلکو جرګې ته وینا وکړه. په دې موقع په پاکستان کې د اماراتو سفیر علي سید علاوان هم موجود وو. خاغلی هوتی د خبرو پر مهال ځای خلکو باندې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دی یو موټی شي. د دې ترڅنګ نو مولیدا هم ویل چې سخت کال اوړي کې به د کالان سړک د سیلانیانو لپاره خلاصول شي. د قبایلی سیمې کورم ایجنسی نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري غوښتنه کړې چې د پاړچینار په لوی لار د امنیت ټینګولو لپاره پوز ځای پر ځای کړی شي. په دې لړ کې بدوی نن د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر سره هم ملاقات کوي. ساجد توري زیاتوي
نن مو مشترک گورنر سره ملاقات د خیبر پختونخوا سره د مو دواړه مشترک تور باندې د یو کوم په کورم کې کوم خبرې روانې دي، کوم ویلیشن کیږي، دا څو کوي او د په خلاف په کور اکشن واخلي او روډ باندې په کور آرمی ډیپلایمنت وشي. تر څو پورې هغه خلک چې کوم ملټنس یا په تاسو سزا ملاو نشي پورا پورې په کورم کې امن نشي راته.
فرانس ویلی دوی بخپل پوزی رابطه کار افسران لیبیا ته د یاغیانو د مرستو لپاره لیږي چې دا راز پنخته کې د ولسی خلکو ژوند محفوظ کړی شي. د فرانس د حکومت ویان فرانکویس بیروین خبریالانو ته ویلي دا افسران به په لیبیا کې د یاغیانو د لنډمهالې قومي شورا مرستې او تنظیم کوي. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړ چې دوی لیبیا ته د ځمکني پوزی ځواکونو لیږلو هیڅ اراده نه لري. دا راز د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم ویلي دي چې لیبیا ته به د یاغیانو د مرستو تنظیم کولو لپاره تر شلو پورې خپل پوځي چارواکي لیږي چې د جنگ او وسلو په تربیت کې به برخه نه اخلي. خو د کرنل قذافي حکومت وایي دا ډول حسې کامیابې دي نشي، خو جنگ به اوږد کړي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شام په شمال غربي برخو کې د حکومت مخالفه مظاهره رپورټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام حکومت پرون په هیواد کې د 8 کلنو راهیسې قائمه ایمرجنسی د ختمولو اعلان کړی دی. دا مظاهره کونکي د دوی د دوی ټوله نه لویه غوښتنه داوه چې ایمرجنسی د ختم کړی شي. د دې ترڅنګ دوی دا هم غواړي چې صدر بشار الاسد د واکمنی پرېږدي. په دې مظاهرو کې تر دې دمه د 200 نه زیات خلک مړ شوي دي. د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو ویلي د چرنوبیل او فوکوشیما اټمي حادثې د اټمي توانایي اهمیت نه کموي. نوموړي دا وینا د ملګري ملتونو د ستر سکتر بان کی مون تر څنګه په یوکرین کې د چرنوبیل نومې هغه ځای د دورې پر مهال وکړه چېرته چې په 1988 کال کې اټمي حادثه شوې وه. یوکیا امانو زیاته کړه نړیوالې ورورولۍ لپاره دي چې د اټمي توانایي د استعمال په لړ کې ټینګ حفاظتي ګامونه پورته کړي. جاپان وای په 13 میاشت کې برآمده د 11 مارچ د زلزلې او سونامي لکبل ډیر کم شوې دي. د ناورین ډیرو کارخانو او صنعتونو ته نقصان رسولې وو چې پکې زیاتره نقصان د گاډو صنعت ته رسیدلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلې چې لا هم د دوه هیوادونو تعلقات کړکې چندې او سیړونکي وایي
پاکستان خپل سیستم پالیسي هغه بدلون پرسته روانه ده.
د کورمې د پارلمان غړی ساجد حسین توري وایي حکومت د پاړچینار لوی لارې حفاظت په واسطه وسپاري او بلخوا خلک وایي
حکومت کوو غواړي چې د علاقې امن راشي نو دوی د لیارې امن راوستلو لپاره هر یو طریقه کولی شي. ښځې هم دا ګیله کوي چې حکومت پر چینار خلکو سره ښه نه کوي.
اخوا د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو بیا وایي د کورمې د لارې بندېدلو سره د خپل خپلوانو سره نشي ملاوي دي.
اوس دغه لیارو کې د شیا سنی جنگونه چې د لیار بر شوي دوه مونږ ته ډېر تکلیف ده او خلک ډېر په مصیبت کې کړي. نه خلک مونږ ته تلاشي مونږ دوستان نه مونږ اوس پېتلا شو.
د صوبا خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په باجوړ کې ویلي د امن راتلو ورسته بعد د پرمختګ کارونه پیلوي او د باجوړ او مومند خلکوای د امن راتلو ورسته بعد خپل سیمه تاسنېږي.
او زمنګ د خیبر او د باجوړ او د مومند متفقه تور باندې دا فیصله چې زمنګ په علاقو کې د امن راشه د امن نه بعد منګ ان شاء الله خپل علاقو ته زو.
مشال سره واوري اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي د امریکای د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن نن پاکستان ته رسیدلې دي. مایک مولن بعد د دې دورې په محل د پاکستان حکومتي او پوزي مشانو سره لیدل کاته کوي. ریپورتونه وايي د دوانو ملکونو پوزي او حکومتي مشان بعد د ترهګری ضد په روانه جګړه او په یوش مر نورو مهمو مسلو خبرې کوي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل تفصيل راکوي.
د امریکای د ګردو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په دورځنې دوران نن ماسپخین اسلام آباد ته ورسېدو. د مایک مولن د دورې او د دوران د هغه د مصروفیاتو په اړه اسلام آباد کې د امریکای د سفارتخانه ویان البرټو روډریګیز مشال ریډیو ته وی
مایک مولن اسلام آباد ته رسیدلې دي او د بدلته د دوه ورځې پورې ایثار وی. ما ته د دې پوره معلومات نشته چې د دې دورې څه مقصد دی، خو ښکاره خبره ده چې هغه د پاکستان او امریکای ترمنځ د اړخیزه تعلقاتو ته په وده ورکولو او دغه شان نورو چارو خبرې کوي. دا د مایک مولن دویشتمه دوره ده، خو زه دا نشم ویلی چې هغه به د چا چا سره لیده کاته کوي.
خو کله چې موږ په دې اړه د پاکستانی پوز د ویان میجر جنرل اتر عباس سره د تماس کوشش وکړو نو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله موږ ته وخت را نکړی شو. دغه شان موږ ته وویلی شو چې د خارجه دفتر ویان د تهمینه جنجوه هم د ملک نه بهر ده او د دفتر بل هیڅ یو چارواکی ته د مایک مولن د دورې یا د هغه د ملاقاتونو په اړه هیڅ معلومات نه. درسنو په وینا اډمیرل مایک مولن با پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران د حکومتي لوړپوړو سربېره د پوز د سرلخکر او نورو چارواکو سره هم لیدل کاته کوي او ورسره به د ترهګرې خلاف روان جنگ په چارو خبرې کوي. په دې ورستیو کې داسې ګنګوسې هم را مخته شوې وي چې ګنې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ راغلي دي او د دوانو ملکونو لوړپوړي هڅه کوي چې دا کړکېچ کم کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پورتو وای مشال ریڈیو اور
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان په دوره د دغه هیواد سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې دورې نه تمه کیږي چې د امریکایي کسر ایمن ډیوس د کیس نه وروسته رامنځته شوي د هغه ټولو کشالو د هوارولو کوشش وکړي. د مشال همکار عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دې موضوع ته کتنه کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدو لوی سببونه څه دي او د سمېدو امکان یې څومره دی.
که څه هم د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې د اړیکو موده نږدې یوې لسیزې ته رسېدلې ده، خو بیا هم په عملي ډګر کې دواړه له یو بل څخه ډېر لیرې ښکاري. داسې ولې؟ همدا پوښتنه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی دفاعي استازي بریګیډیر ریټایرډ سعد احمد خان مخې ته کښېښووله.
سیاسی دغه چې کوم دی مستقبل د افغانستان څه دی، دغه باندې د امریکې نسه داسې څه رایش د هند چې کوم موجود دی په افغانستان کې، پاکستان دغه ته هم ډېر د شک په نظر باندې ګوري. درېیم چې کوم دا چې کوم امریکې دغه ورکړی دی چې د افغان دغه به تقریبا دریو لاکو نه اوچتېږي، پاکستان هم دغه ته ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې دا فوجي قابلیت هند سره هغه مضبوط روابط دي، نو پاکستان ته به د دوه اړخ نه د جنگ خطرات دي. امریکایي فوج چې کوم دی نو په افغانستان کې موجود دي، پاکستان دغه ته هم ډېر د شک په نظر ګوري چې سپر پاور به زما په بارډر باندې چې کوم دی زما په سرحداتو باندې موجود دي.
دلته یو بل پوښتنه راپورته کیږي چې آیا خپل امریکا هم د پاکستان د ترګرۍ پر ضد جګړې په اړه رول د ډاډ وړ بولي او کنه؟ د افغانستان د چارو کارپو ایاز خان وایي چې که څه هم امریکایي چارواکي په رسمي توګه د پاکستان په اړه د شک څرګندونې نه کوي، خو د لویدیځ مطبوعات د پاکستان رول تر نیوکو لاندې راولي.
په ښکاره توګه خو هیڅکله هم امریکایي چارواکي دا نه وایي چې دوی په پاکستان باندې باور نه لري، ځکه چې همدغه امریکایي چارواکي دي چې دوی مجبور دي بیا د پاکستانی مشرانو سره کینی او د دوی څخه په بیلابیلو کې شوبو کې په بخښونو کې مرسته وغواړي. خو بیا کته سوینه په غربي مطبوعاتو کې وخت په وخت داسې خبرې افشا کیږي چې ګواکې دوی ډیره ویره لري د پاکستان د اټومي وسلو څخه یا د پاکستان د دوی په وینا د دغه دوګانا پالیسي سینا چې لوی خو دوی طالبان خپل طالبان نه پریږدي د پاکستانی طالبان او لبلې خو ګواکه افغاني طالبانو سره مرستې کوي.
اس خان زیاتوی چې په پاکستان او افغانستان کې د تیرې نږدې یوې لسیزې نه آرامي په پاکستان کې د کارپوهانو او عادي خلکو سوچ بدل کړی دی.
په پاکستان کې د نن خپل مسلې دي، لکه فرزند د بلوچستان مسله. په پاکستان کې د مختلفو اسلامي ډلو د حکومت په خلاف د دوی خوځښت او د دوی عملیات، او بیا د پاکستان د آبادی زیاتوالی، پاکستان کې اقتصاد ډیر خراب دی، پاکستان کې د بجلی او د انرژي یو لوی بحران دی، همدغه سي د بیروزګاری یو ډیر عظیم بحران دی. آیا پاکستان داسې یو هیواد ځان جوړول غواړي چې هغه د خپل ملک د داخلي ستونزو د حل کولو پر ځای د نړۍ په ستونزو په هوارولو کې، لکه چې د اسلام مفکوره ده چې دوی غواړي چې مونږ د اسلامي نړۍ یو ډیر قوي هیواد یو، هغه دی او کا موډل مونږ خبرو کو، آیا پاکستان ترکیه جوړېدل غواړي یا پاکستان سومالیا یا افغانستان د نویم کلونو افغانستان یا داسې نور ناکام هیوادونو په صف کې ځان درول غواړي؟
په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ مشر مایک مولن تیر ورځ پاکستان ته تر تلو لمخه په افغانستان کې دا ومنل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوي، خو د ده په وینا دوی بیا هم دا پریکړه کړې چې باید اړیکې پر ځای وساتل سي. همدې خبرې ته په اشاره سره بریګیډیر ریټایر سید احمد خان وایي چې د منطقي حالاتو ته په کتو سره د دواړو هیوادونو له یو بل رغېده نشي کېدلای.
تعلقات خراب شوی دی او دا زما خره یو ساتنه او اصلاح به شي ګل زده دی بو کوشش کې چې واپس ورکینګ ریلیشن شپ چې ودوي جاري ته راولې ده چې دوه ملکونو زما په خیال باندې یو بل نه لري د نن کې دی. امریکا هم چې کوم افغانستان کې کوم جنگ روان دی او دا سی فیصله کوم وخت دا کال راغلی دی چې امریکا په خپل فوجونو کې کمی کوي نه د پاکستان سره تدیر زیات ضرورت دی. دا چې پاکستان هم چې کوم تاسو معیشت ګوره هغه د تبای په لار باندې ولاړ دی، بل د پاکستان فوج او د خاص کر د هوایي فوج چې کوم دی او بحری فوج دے دا امریکی پہ امداد باندھے ددی ڈیرے انحصار دے او کو امریکی امداد بند کری شی مذہب معیشت اور فوجی چکم قابلیت تے
دواړه کارپوهان ایاز خان او بریګیډیر ریټایرډ سید احمد خان په یو نظر دي چې په امریکا، پاکستان او افغانستان کې د صلاحیت سته چې له وړو جزئیاتو مخه واړوي او د یو لوی هدف لپاره جوړ جاړی وکړي.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
مشال ریډیو ته غوږی د کورمې قبایلی سیمینا د پاکستان د پارلمان غړی ساجد حسین توری وای د کورمې خلک ته مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د پاړه چینار لوی لارې د امن ساتلو لپاره دی په وځای پر ځای شي. زموږ همکار مجید بابر د ساجد حسین توری نه پوښتلی دغه لارې د خوندي ساتلو لپاره دوی څه هڅه کوي. ساجد توری وای
نن مو مشترک گورنر سره ملاقات دی چې د پښتونخوا اگر دمو دوار مشترکہ طور باندې دایایو چې کوم په کورمه کې کوم د خبرې روانې دي کوم ویلیشن کیږي د سو کوي او د په خلاف په کور اکشن واخلي او روډ باندې په کور ارمی ډیپلویمنت وشي چې څو پر هغه خلک چې کوم ملټنس یا کوم څه زمي لو نشي پورا پوری په کورمه کې امن نشي راته.
ساجد حسین توری صاحب تاسو په نظر باندې دا موجوده چې کوم تاسو وایي چې په اسلام آباد کې وشوه نو د دغه پریکړې د دغه معاهده چې کوم شکونه دي او ماغه دي چې کوم زاړو کنه سه نوي شکونه پکې شامل شوي دي
نه دا خو یو قسم دا د خو مغای ګرمنډ جوړ حکومت ګرمنډ په نامي یا دي دا خو مغای ګرمنډ د دې ګرمنډ کې ټول نو ول خبره دار دی چې مو د کورنې چې کوم اهل سنت ورنه دي اغا طالبان نړۍ زړه مجبور اول خبر ادارے سنت ورنہ حکومت یہ آغا دکرم پر میں کو مال سنت آغا بده دی خلکو په خلاف پچی دی او آغا الله پچی دی چې کله هغه د حکومت سپورټ ویر دی حکومت رائټ کین کی څو کله حکومت ترم نه وی پر څه سپورټ نشته نو مشکل دی آغا و چت نو په دې باندې اوس بھرپور کوشش نه سم ګورنه دا مطالبه کو د تاسو فورن مطلب لري چې موږ سره پر میوال سره مرسته وکړي حکومت هغه خلک چې کوم په کور کې حالات خرابای هغه په خلاف څه نه اکشن وکړي.
ساجد حسین توری صاحب دغه خلک چې کوم تختول شوی دي نو د هغوی شمیره څومره ده او هغوی دا محل چرته دي تاسو سره رابطې شوی دي؟
هغوی خلک چې کوم یا هو د بیت الله مسجد ګروپ حاکم الله مسجد څور سره دي هغه تقریبا ټوټل 31 کسان دي په دې کې هغوی سره موږ چې کوم در رابطې نه شي او موږ برکوډ لګیای د جګینم څور سره په طریقې سره موږ خلک ریکور کوي او نور موږ خپل کوششونه کوو هغه تر نو څه پرې څه میسج ملاو نه
نو تاسو دا په کوم بنیاد وایي چې دا د بیت الله محسود یا د حکیم الله محسود ډلې تختول دي؟
زه دې بنیاد باندې ایم چې هغه ځکه کوم بګنه لکی کې چې کوم وایي چې هغه خلک چې دا کور د حکیم الله محسود خلکو کړی دی او سره لوکل خلک هم ورسره دي دا نه چې لوکل طالبان نشته لوکل هم ورسره دي کچا چې دا کور کړی هغه نه پته لګیږي چې دا د حکیم الله محسود کړی.
نو تاسو په نظر په کورمه قبایلی سیمه کې د طالبانو د دغه ډلې د حکیم الله محسود د ډلې ډیر زیات اغیز دی او دغه سیمه کې هغه ډیر زیات پیاوړی دي؟
هغه نن سبا کوم دی بالکل خزر اور دی په دی علاقه کې نور کورم کوم سنټر کورم نه په دی کې دا هغه خپل بشمار خلک دي هغه خپل اکټیویټیز کوي هغه اکټیویټیز په باره کې نه کوم ځکه چې دا کور شته د سکیورټی فورسز ولا برم چیک پوسټ لندن چیک پوسټ د ټل سکاوټ برم دی هغوی دې په خلاف هیڅ قسم ته اکشن و نه خسته دې وجې نه مطلب دی چې یو کس
ساجد حسین توری صاحب په دغه سیمه کې دا د پاړه چینار لوی لار و مسلې وي په کورمه کې خلکو ته د خوراکي موادو مسله وه نو دغه لار کولاو دا او په دغه باندې تګ راته کیږي او د خلکو موجوده څه حال دی؟
نه خلکو موږ خپل زمونږ ټرایب یې کولو کلم په اعلان کړی زمونږ دی روډ باندې وره پورې نه چلیږي چې څو پر کلم کله وره پورې نه چلیږي چې څو پر زمونږ یې رقمال په حال نه شي راغلی نه کوس د ارمی نه د ملشي ولا کوم سکاوټ دی هغه یې ونی ما د کوسمو سره اشیا کنوي کوي
نو باقی د غلار بند ده
بالکل نور باقی لار بند.
اوریدونکو تاسو د کورمه قبایلی سیمینا د پاکستان د پارلماني غړي ساجد حسین توری خبري اوریدې. په کورمه قبایلی سیمه کې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې یوارې بیا د پاړه چینار لوی لار تړل شوې ده. دا چې د دغه لارې د تړلو نه پس عام اولس د کوم ستوندو سره مخامخ دی په سیمه کې ښځې او سړي سستونز لري. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په کورمه قبایلی سیمه کې د فرقیز شخړو د هواره او امن راوستلو لپاره د روان کال د فروری په 15 نیټه یو جرګه شوې و چې لمخې د پاړه چینار لوی لار پرانستې شو او د کورمه د خلکو په زړه کې د سلورو کالو د خونړې لړۍ نه پس د امن د تمې سهيله پیدا شوې. خو دغه د امن لړۍ ډېر لنډ ثابت شو او د مارچ په 15 نیټه د پاړه چینار په لوی لار د بګن سیمینا 15 عام وګړي د نامعلومو وسلوالو لخوا او تختول شو. دغه پیښې نه پس د پاړه چینار لوی لار بیا تړل وویل شو دا چې اوس په کورمه کې د عام ولس ژوند کوم ستونزو سره مخامخ دی. د کورمه یو اوسیدونکی محمد عامر وایي
هغه څو وخت د پرچنار او د پېښور لاره کولاو شي و نو کې څو خوراکي مواد پرچنار ته راغلي وو. نو اوسه پورې مغه باندې خلکو گزاره وکړه خو د گذشته یو هفتې نه د خوراکي مواد هم ختم شوی دی. نو پرون ورځ حکومت هم دا محسوسه کړي دی چې د خلکو د لوږې مري کنه نو دوی کوشش کوي خو اوسه پورې لڅخه پرچنار ته بیا خوراکي مواد نه دي راغلي. د دوی هغه مغه حالت ته چې کوم مخکې نه دلته کوم مغه مکینه پیدا اخیستي شي و څه مختلفو مکو باندې دلته دوی راغلي وي نو دا کوم میډیکل سټورونه وو دا د کې څه نه څه دوی میلوي دی. خو بیا چې کله لاره بند شوه گذشته یو یو نیمه میاشتې نه پس نه دغه دي کې ایمرجنسي هم ډېرې زیاتې جوړې شوې. خلک ژوبل راژوبل شول او هغه نه علاوه بیماریا ډېرې زیاتې دلته د څه وخت ډېر سخت موسم وشلېدو ډېر زیات ټنډک و دلته مطلب ساړه وو. د دې وجې نه خاص کر ماشومان ډېر زیات بیماره پرته دي. هغه لپاره د اوسه پورې د تکلیف شته. د دوای والا کوم زوړ سټاک دی هغه بس په ختمېدو دی. بالکل د دوایو چې کوم هغه میډیکل سټورونه هغه هم مطلب بس په خالي کېدونکي دي.
د کورمې د قبایلي سیمې په کور دننه ښځې د روانې شخړې په اړه څه سوچ لري او اوس د نغري په غاړه د ښځو د خبرو موضوع سوي. د پاړه چینار یو اوسیدونکي مهناز بیبي وایي چې
کله نه چې د کورمې حالات خراب شوي دي او پاړه چینار کې تر کله نه چې جنګونه شروع شوي دي د دې تقریبا څلور کاله او پنځم کال شروع کیږي. نو ښځې به نور څه وایي؟ هر وخت د هغو کسانو یادونه را تازه کوي چې کومه په لاره کې یا ستنه شوي دي ژمدي دي یا غوا شوي دي او یا هغو کسان ډېر زیات یاد لکه ډېر زیات یادوي چې کوم ډېر ظلم سره یا الان شوي دي او یا په هغه کې بوجوک یا چولی شوي دي. نو بیا یې ورته لیږلي دي یا په میاشته میاشته پاسه دوی ته کومې جنازې میلاو شوي دي. ښځو سره نور څه اپشن نشته بس همدا خبرې کوي چې موږ سره حکومت ډېر زیاتی کوي او حکومت کوو غواړي چې د علاقې امن راشي. نو دوی د لیارې مخنیوی د دوی د شتګردۍ مخنیوی کوی شي. د لیارې امن راوستلو لپاره هر یو طریقه کولی شي. ښځې هم دا ګیله کوي چې حکومت پاره چینار خلکو سره ښه نه کوي.
د پاره چینار د لوی لارې د تړلو نه پس اوس په کورمه کې د عام استعمال د توکو نرخونه آیا د عام ولس په وس کې دي او کنه؟ محمد عامر یو وار بیا
قیمتونه خو دا دي چې کله مخکې مو چې دا 50 کی جی ولا وړه اخیستل هغه مو ته په 1800 کې ملوېدل او نن اوس خیر ملوېږي هم نه خو که چې دا مشکل سم ملو شي نه هغه 1800 ولا کوم بوری د وړو ولا هغه اوس 3500 روپۍ کې ملایيږي. اندې دا غوړي چې دي وړي اوس خو لګ لګ خو مو لیدل چې په مارکیټ کې اویلیبل وو هغه د پاکستان ولا غوړي نه دي. پاس افغانستان ته راغلي دي هغه پته نشته څنګه صحت لپاره څنګه او څنګه نه خو د خلکو قربانې گزاره کوي.
په قبایلي سیمه کورمه کې د 1300 کالو راهسې د فرقیزه جګړو لکبله د ځایي خلکو د وینا تر مخه څه 3000 عام وګړي وجلې شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي او په زرګونه خلک د بیکورۍ په ژوند مجبور شوي دي. دغې خونړۍ شخړې ته د پای ټکی د ایښودو لپاره وخت په وخت د جرګو لړۍ هم دوام لري.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی اخوا تاسو د کورمې د لارې په اړه باندې د مشال ریډیو ریپورتونه اوریدل. د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو بیا وایي په کورمې کې د شیا او سنی فرقیزون خطو او د لارو د بندیدو له امله د دوی ژوند هم سخت اغیزمن شوی دی. په دې اړه تفصیل اورو د نکیب الله متنوال په دې ریپورت کې.
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خوست ولایت ختیځ په پوله پورې کورم ایجنسۍ کې د شیا او سنی ترمنځ فرقې ایزي وسلوالې نښتې کېږي او د مرجوبلې تر څنګ د یو بل پر وړاندې لوی لارې هم تړي چې ناوړه اغېزې په ګاونډي خوست چې په کورم کې خپلوۍ لري او یا له دې لارې ناروغان خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول پېښور ته وړي او یا هم له دې لارې سوداګري کوي هم پرې وځي. که څه هم له کورمې پرته نورې لارې هم شته خو د اوږدوالي یا ناامنیو له امله د خوست او پکتیا خلک ډېر کم تګ راتګ کوي. په دې اړه د خوست اوسیدونکي وایي
می نثار دا د علیشیرو ترزی ولسوالۍ اوسید. اوس هم ولته خپل خپلوان لرو پټل کې دي. کله اوس ډېر په تکلیف سره ګرځو لکه دارې په میرمشاه ورګډي ګو بیا ټل ترڅو نو ډېر تکلیف دي. مخکې دا غلیار خلوص و د نږدې د ببرک تونې لار خلوص و خو اوس دا غلیارو کې د شیا سنی جنگونه چې دي لار بند شوي دو مونږ ته ډېر تکلیف ده. خلک ډېر په مصیبت کې دي. نه خلک مونږ ته تلاشي مونږ دوستان نه مونږ اوس پېتلا شو.
د دې لارې په بندیدو په بازارونو هم ناوړه اغیز وي او د توکو بیې لوړیږي. د خوست یو تندوکندار کریم الله وایي چې د بیې په لوړیدو سره عام خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
په خوست ښار کې د تیر په مارکیټ کې دکان لرم. دلته د پاکستان نه چې کوم مالونه راځي د کور ملیار چې بند شي اول خو دا غټ موټر نشي راتللی. په وړو موټرو کې راځي هغه هم په داسې لارو چې لارې ډېرې خرابې دي یو طرفه کرایه ډیر اخلي او بل طرفه موټر چې را رسیږي ځینې را ورسیږي او ځینې په لاره کې کله کله اوړیم چې ډېر مالونه ورسره خراب شي او همدارنګه دلته د خلکو سره ډېر په تکلیف یو. قیمتونه هم ډېر جګ شول، عوام هم مشکلات لري.
خو که چېرې لارې خلاصې وي ډریوران هم خوشحاله وي او د دوی لپاره سواری زیاتېږي.
شواسان مونږ خو ډېره ورون یو کنه وشه موټر چلوو هغه نه خوست نه د میدان ده د دې میدان هغه بله چنور کریا مخکې سپیشل موټر دی چې نیوو دوه نیم زره روپۍ تلو راوته مات کنه اوس کریا هغه شوې ده یو سلو پنځوس روپۍ چې یوه طرفه کنه دغه طرفه موټر پیدا کېږي دغه طرفه پیدا کېږي اوس خو چې مثال بازار در چې خوست هغه نه یا چې تدکي ته خدای کریا ارزانه ده ډاکټرانه پوهېږي مثال علاج ښه کېږي.
په کورمه کې د شیا او سنی شخړو له امله نه یوازې لارې تړل کیږي بلکې ډېر ځله عام وګړي هم د دې پیښو قرباني شوي چې میاشت وړاندې د شهیدانو ډنډې په سیمه کې د نامعلومو وسلو والو لخوا د کوچیانو د سوارۍ په ګاډي برید وشو. په خوست کې د میشتو کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچي په وینا د ښځو په ګډون پکې اووه تنو ته مرګ ژوبله واوښته. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
روغتیا او درملنه.
اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوزو لیبیا ته اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې دوی د لیبیا خلکو ته بشري مرستې رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو وار د مخه د لیبیا غربي سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په دې او د لیبیا د تازه حالاتو په اړه د واشنگټن نه زموږ همکار هارون باچا رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د لیبیا د لویدیځو سیمو ګیرو خلکو ته خوراکي مواد رسول پیل کړي، اروپایي ټولنې وړاندیز کړی که چېرې ملګري ملتونو غواړي نو دوی به هم د غړو هیوادو د پوځي ځواکونو په مرسته د دغه هیواد ځپل شوي ولس ته د مرستو لړۍ وغځوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د څانګې مشرې کیتھرین اشټن الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د هغې سازمان په دغه حکلا د یوه پلان په جوړولو کار پیل کړی او زیاته کړه چې د بهرنیو ځمکني ځواکونو د عملیاتو موخه به یوازې د بشري مرستو په رسولو کې امداد کول وي. دا واضح ده چې موږ به دغه مرستندوی عملیات هله پیلوو چې ملګري ملتونه راڅخه غوښتنه وکړي. دا په دې معنا نه دی چې ګوندې زموږ ځواکونه دغلته په جګړو کې بوخت شي. دوی سره به د چارو کارپوهان وي تر څو خلکو ته ورسي او ورسره مرستې وکړي او په موږ به څوک ګوتې هم پورته نه کړي ځکه چې دا هر څه به د لیبیا د خلکو د امداد په غرض د ملګرو ملتونو او هم یې د امنیتي شورا د چتر د لاندې عملي کیږي.
Council and for the sole purpose of supporting that aid.
ملګرو ملتونو بیا 13 ورځې دی وی خبر پاڼه په خبرولو وویل چې د خواړه نړیواله ادارې یا WFP شاوخوا 260 ټنه د غنم اوړه او 9 ټنه بسکټ په اتو ټرکونو کې د لیبیا لویدیځو سیمو ته رسولي چې وايي تر روانه یوې میاشتې پورې به د 500,000 ټنانو د خواړه د اړتیاو پوره کولو لپاره کافي وي. خبر زیاتوی WFP هم دغه رنگ توانیدلې د هیواد په ختیځو سیمو کې 1,00,000 کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو خبر پاړه هم دغه راز د کډوالو د خیر خیګړې د ادارې UNHCR د یو ورستي رپورت حواله ورکوي چې ښایي یوازې د 13 ورځو په موده کې صد باندې 10,000 لیبیایي وګړي د لویدیځو سیمو له سختو جګړو څخه گاونډي هیواد تیونس ته په اوښتو مجبور شوي دي. په عین حال کې چې په لیبیا د ناټو د پوځي عملیاتو یوه میاشت پوره شوې، د یاد سازمان ویان دی اوانا لینګسکو د بلجیم په پایتخت برسلز کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې ادعا وکړه چې که څه هم د لیبیا په مشن کې ځواکونه له سختو چیلنجونو سره مخ دي خو بیا هم د قدر وړ پرمختګ یې کړی دی. موږ ګڼ اهداف په نښه کړي دي، ټانکونه، راکټ لانچرې، د مرمیو ضد موټرې او د وسلو ډیپوان. موږ د قذافي په ځواکونو خپل فشار ته دوام ورکړی تر څو د عام وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو یې رامنې کړو. دا له ننګونو ډک عملیه ده خو موږ تر ډېره توانېدلی یو سو قذافي په خپلو خلکو د پوځي قوت له کارولو پرېباسو. هم د برسلز خبری غونډې ته د وینا پر مهال په لیبیا د ناټو د فضائي بمبارایو د کمانډې مشر بریګیډیر جنرال مارک وین اوهم اویل چې هغوی د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د قذافي د پوځ 1.5 پسلو کې ظرفیت له منځه وړی دی او زیاته کړه.
assets from pro-Gaddafi forces.
موږ نه یوازې دا چې د قذافي د پلویانو ځواکونو هغه شتمنه په نخښه کوو چې مخالف ځواکونه تر غیز لاندې راځي، بلکې هغه ځواکونه ورله هم سارو چې له آبادیو لری پراته دي او په دې تیاریو کې دي چې آبادو سیمو په لو حرکت
وکړي.
رسنیو بیا په ورته وخت کې د برتانیې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي لیبیا ته به خپل پوځي مامورین واستوي تر څو د قذافي وسلوالو مخالفانو سره د هغوی د عملیاتو په تنظیمولو کې ضروري مرستې وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار هارون بچا رپورټ اوریدو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، نو د دوی نه بال لنډ او مهم خبرونه واورو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن دا مهال د پاکستان په دوره دی چې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره به په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کوي. د قبایلي سیمې کورمه ایجنسۍ نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري غوښتنه کړې چې د پاړچینار په لویه لاره د امنیت لپاره پوځ ځای پر ځای کړی شي. فرانس ویلي دوی به خپل پوځي رابطه کار افسران لیبیا ته د یاغیانو د مرستو لپاره لیږي چې د راس پنختو کې د ولسي خلکو ژوند محفوظ کړی شي. د حکومت لخوا په هیواد کې د ایمرجنسی ختمولو د اعلان باوجود نن د شام په شمال غربي برخو کې د مظاهرو ریپورټونه دي. د اټمي توانایي نړیواله اداره وایي د فوکوشیما او چرنوبل اټمي حادثه د دې توانایي په اهمیت اثر نه غورځوي، خو په استعمال کې یې احتیاط ته اشاره کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس هم په خبرونه کې زو. شام ته چرته چې سیاسي حالت د هغه ورستو د نور خرابېدو په لور روان شوه، کله چې په زرګونو مظاهره کوونکي د هیواد د دریب لوی خار همس په یو چوک کې راجمع شوي او وای د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر خاودو پوري با د دغه زینا نزي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو مرکزی سانګې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په شام کې روان نه آرام سیاسي حالت داسې ښکاري چې لا نور به خراب شي، ځکه چې د ریپورټونو تر مخه د هیواد په دریم لوی خار همس کې راغونډ شوي حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي. ویل کېږي چې په مظاهره کوونکو باندې اول د اوښکو بیونکي ګیسونه استعمال کړی شو او بیا ور باندې ډزې وکړی شوې. خو د شام د داخله چارو وزارت وایي چې د دې ګام مقصد یې مظاهره کوونکي د وسلو د استعمال نه منې کول وو. دا مظاهره کوونکي وایي د دغه ځای به تر هغه وخت نه ځي تر کومې چې صدر بشار الاسد د واکمنۍ نه نوي لرې کړی شوی. دا مظاهره د هغه 12 کسانو د جنازو وروسته شروع شوه چې د اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې مړه شوي وو. د اتوار د ورځې مظاهره د حکومت په تحویل کې د یو قبایلی مشر د مرګ پر ضد شوي وي چې پکې یې د حکومت پر ضد نارې وهلې. د شام د داخله چارو وزارت په سرکاري ټي وي یو بیان کې ویلي همس چې د سرخار دمشق نه 100 کیلومتر لري پروت دی، په کې د سلفي نظر لرونکي وسلوال د حالاتو خرابولو هڅه کوي. په عرب نړۍ کې ځینې خلک د سلفي نظر لرونکو او القاعده ترمنځ د تعلقاتو خبرې کوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د روانې میاشتې په 18 نیټه یو رپورټ کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د حکومت مخالفینو سره مالی مرستې کوي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د دې رپورټونو تردید کړی.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria through our civil society support.
موږ د حکومت د رنګولو لپاره کار نه کوو. موږ د خپل مدني ټولنې په مرسته په شام کې د جمهوریت دارو د جوړولو لپاره هڅه کوو، او ښکاره خبره ده چې دغه ډول هڅه موږ په ټوله نړۍ کې کوو. زه د خپل تجربې پر رڼا کې وایم، کله چې د نوي پلسیزه کې په پولند کې وم، نو موږ هغه مهال د مدني ټولنې او غیر سرکاري ادارو سره ډیره همکاري کړې وه. خو دلته فرق بس دومره دی چې دلته دا ډول هڅه د شام حکومت د ځان پر ضد بولي.
مارک ټونر زیاتوی په شام کې د حکومت د مخالفینو سره مرستې شوې چې بشار الاسد چې د امریکا په نظر اصلاحات راولي نور هم د اصلاحاتو په لور توند کړي.
trying to promote a transformation to a more democratic
process in the society is not undermining necessarily
د یو ټولنې سره د جمهوریت عمل اخته په اوختو کې مرستې کول ضروری نه دي چې د حکومت د ډنګېدو لپاره وي. مونږ چې د څه کولو هڅه کوو او صدر اسد چې دا مهال د کوم حالاتو سره مخ دی نو هغه د نوموړي خپل ولست چې د جمهوریت په لور روان دی.
Is a push by his very own people to move in a more democratic direction.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د صوبه خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په باجوړ ایجنسی کې ویلي په باجوړ کې د امن راتلو سره خلک واپس خپل سیمو ته تللی شي. گورنر ویلي په باجوړ کې باسکلونه جوړوي او نور د پرمختګ کارونه به هم کوي. خالد خان اورو
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په قبایلی ایجنسی کې د ځای مشرانو یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په پوره باجوړ ایجنسی کې سل پسل امن په ځای کړی دی او باجوړ ایجنسی لومبنې قبایلی سیمه ده چرته چې جنګیالي پشا تمبول شوي دي. د په بې کوره شوي خلکو غږ وکړو چې اوس دوی خپلو خپلو سیمو ته بیرته ستون شي ځکه چې دغلته پوره امن راغلی دی. د وویل د امن په ځای کېدو وروسته د حکومت پوره پام د سیمې په ترقی دی او په دې لړ کې د پرمختیا یو شمېر چارې پیل کړې شوې دي. په دغه موقع گورنر مسعود کوثر 50 متاثرینو ته د معاوضي چکونه ورکړل او وی ویل چې بیرته ستنېدونکي خلک دي اوس په متعلقه بینکونو کې اکاونټونه پرانیزي چې ورته په مکمل توګه وران شوي کور دپاره 400,000 او په جزوي توګه وران شوي کور دپاره 100,000 روپۍ معاوضه ورکړل شي. د گورنر په وینا په سیمه کې د وران شوي سکولونو د بیا ودانولو دپاره ورته د نړۍ د هیوادونو او مرستندویو ادارو رونه کومکونه را روان دي او دوران شو سکولونو بیرته ودانول د حکومت لومبنې ترجیح ده. د قبایلی سیمې لپاره په قدرتي آفتونو کې د مرستې د ادارې د یو ډیمې لخوا ورکړل شوې شمېرې تر مخ په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې 90% جاج لمخې په بیلابیلو فوجي عملیاتو کې 3215 کورونه په مکمل توګه او دغه رنګ 15,403 کورونه په سناسه ډول تباه شوي دي او د دې مالکانو ته د معاوضې لپاره د باجوړ پولیټیکل کې د بینک اکاونټ پرانستلو بندوبست شوی دی. خو سپینګری حاجی سیدا جان د باجوړ اوسیدونکو دي او د نوخار په جلوزو کیمپ کې جون 13 وی دی. خو نه د گورنر د امنیت په داوو باور دي او نه د ایف ڈی می پجمنو دی وای.
زمانم سیدا جان دي او د باجوړ اوسیدونکو کیمپ او زمنګ د خیبر او د باجوړ او د مومن متفقه تور باندې دا فیصله چې زمنګ په علاقو کې د امن راش د امن نه بعد منګه ان شاء الله خپل علاقو ته زو واپس بالکل په خوشحالي زو. لیکن د پی ڈی می او د ایف ڈی می په خوله باندې نه زو ځکه چې هغه 22,000 یا 40,000 یو پی خاندان اخلي او منګه لکه 15 سانو یا 15 خاندان په یو ټر کې د چرګانو په شان یاد ما د حیوانات په شان یو ځکه یو کلی تملیګي
د ایف ڈی می د وینا تر مخه دوران شو کورونو مالکانو ته به دغه معاوضه په درې پړاوونو یا مرحلو کې ورکول کیږي او دا ټوله پروژه به د روان کال د اخرینه میاشتې پورې سرته رسی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو فاټا سټوډنټس فیډریشن د قبایلی سیمو زده کوونکو په پیښور کې په یو پریس کانفرنس کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده د دوی په سیمو کې د تعلیم ته پام وکړي او سکولونه او کالجونه دې جوړ کړل شي. د مشال خبریال خالد خان د دوی سره دا خبرې کړې دي.
زمانم خان بادر وزیر دے شمالی وزیرستان فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن شمالی وزیرستان صدر تحصیل د تاہل شاوار علاقے سره من تعلق تے زمون علاقہ کے بالکل غنشتا کلے سکولوں او کالجونو کالجونو بالکل نشتا او چکم سکولوں دی بالکل بند دی او شکم دے دا نور علاقے دی شاوار سره تحصیل د تاہل دا کی سو ادارے بکلوئی کہے کہ مستازان نشتا پلا رام نہ پری دی زمون اسٹوڈنٹان فضل گرفتار یو شناختی کارڈ دا اے پا باوجود کئی لار پہ خبر تانے رات له وزیرستان ته چې زی خیر اوس مونږ وزیرستان لکه مونږ چې په خپل ځو کالج په کارډم نه پریدي.
زمانم شفیق احمد صاحبی دی د مومن ایجنسی سره تعلق ساتم مرکزی نائب صدر د پاره سټوډنټ فیډریشن. تعلیم په وجه باندې ټوله دنیا مخ کیږي تعلیم په وجه باندې ټوله دنیا روخانه کیږي پن وخت کې ټول ټرایبل بیل چي دی د تعلیمي لحاظ سره ډیر روسه پاتې شو ځکه چې غلطه نامعلومه خلکو یو خواغل د تعلیمي ادارې والو زولې په مکمل توګه باندې ختم کړل.
زمانم زابیت الله صاحبی دی د مومن ایجنسی
تحصیل صافی سره تعلق ساتم نو زمونږه تعلیمي ادارې هلته بندې دي د فوجي اپریشن په وجه باندې هلته چې کم کالجونه دي او اسکولونه دي هغه وران شوي دي هغې کې اوس فوجي کم فوجي آرمي والا دي هغو قبضه کړي دي قبضه کې اخیستي دي هلته زیات تر کم سټوډنټان چې دي د هغو یعنی دماغي توازن خراب شولو ډېر پکې پاګلان شولو داسې سټوډنټان هم د هغو نه د میټرک امتحانونه پاتې شولو بله مین مسله زمونږه دا ده چې کم مونږ چې په لارو باندې راځو مونږ د غټ مشکلات دي زمونږ ته د شناختي کارتونو تفوس کوي دلته چې کومه نادره په پېښور په بورډ کې د قبایلي سیمو د پاره کومه نادره کولاو کړې ده هغه د قبایلو د سټوډنټانو او د قبایلي خلکو سره دومره ظلم زیاتی شروع کړی دی چې کم کس لا ویریفیکیشن دپاره فارم ورکړي نو هغه هلته چویس هغو صفایي راوړي نو دلته په پراټ کیس کې اچوي.
زما نوم ګلستار صدیقي دی د کورم ایجنسي فارټ سټوډنټ فیډریشن نائب صدر یم. تاسو ته څنګه معلومه ده د ډېر وخت نه د شیعه سنی فسادتو په وجه لارې بندې دي. حکومت کله د شیعه سنی فسادات نوم ورکړي کله ورته د فوجي اپریشن نوم ورکړي خو دا صرف ټال مټول دی. هلته حالت مونږ ته پته ده چې بالکل هیچا خلاف څه قسم کاروایی نه کیږي خو صرف حکومت د کم عوام ته سہولیات دي د هغې نه ځان بچ کوي. پولیټیکل سکالرشپ دی هغه هم پې بند کړی دی. آج چې مونږ پی ایس آر رابطه وکړو هغه مونږ درلیږلی دی. دلته چې کالج سره رابطه وکړو پی مونږ ته نه رالیږلی. څه لارې خو د شیګانو سنیانو په وجه بندي شیعه سټوډنټان د سنیانو د وجې نشي تللی او سنی سټوډنټان د شیګانو د وجې نشي تللی او څه لارې بیا داسې دي چې هغه د طالبانو د وجې بندي تلو راتلو کې تقریبا کال کې مې یو لک تقریبا کور ته نشي تللی.
هارون لوکمان افریدي نوم دی. په ټولو ځایونو کې او په ټولو شهري کې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې یو سټې قائمېږي لیکن افسوس خبردار چې مسلسل فاټا 60-61 سال نه نظر انداز کیږي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
د مشال تر څنګ سي اوریدونکو فارن پالیسی مجلل کې په پاکستان کې په آزاد خیالو او د مذهبي ګوندونو په ځینو مشانو وسلوال بریدونه ښکاره کوي. وسلوال طالبان تقسیم شوي دي چې اوس د خپلو مخالفینو سره سره په خپلو ملاتړو هم بریدونه کوي. د دې لیکنې مهم ټکی په دې رپورت کې په فارن پالیسی مجله کې جوشو ټی وایټ د پاکستان د سیاسي او امنیتی حالاتو په اړه لیکي. په پاکستان کې اوس دا غیر معمولی خبره نه ده چې د مذهبي سکالر محمد فاروق خان په رنگ سوک اوجلې شي او یا د پنجاب گورنر سلمان تاسیس چې هم د خپل محافظ لخوا اوجلې شو او سږ کال د اقلیتي ډلو مرکزی وزیر شهباز بټي چې د اقلیتي ډلو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوو په اسلام آباد کې اوجلې شو. دا وجنه کارکوي چې په پاکستان کې لکه د مذهبي توندرو وډلو او آزاد خیالو ترمنځ جګړه روانه ده او یا په پاکستان کې د نظری جنگ روان دی. لیکوال وایي خو داسې هم نه ده چې یوازې آزاد خیال په نخښه کیږي. په تیر نږدې ورځو کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د دوو ځانمرګي بریدونو نه ژوندی راووتو او د جماعت اسلامي د یو صوبایي مشر شبیر احمد خان په پېښور کې د کور سره نږدې هم بمی مواد کې خودل شوی وو. دا دوانه ګوندونه چې د وسلوالو طالبانو مرستیال دي په کشمیر او افغانستان کې د جهاد مرسته کوي او د ټولو خرابو حالاتو او بدامنۍ ذمہوار امریکا ګڼي او خپل ووټ هم د امریکا په ضد نارو اخلي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام دوانه د یو بل نه بدل دي. جمعیت علما اسلام د مولایانو ګوند د دیوبندی فرقې سره تړاو لري. په مدرسو کې خپل جړې لري. زیاتره پکې هغه پښتانه دي کوم چې د کلو بانډو سره تعلق لري او یو غیر منظم ګوند دی. جمعیت علما اسلام د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو سره نږدې پاتې شوی وو او د طالبانو د ډیرو پښتنو مشرانو سره اوس هم نږدې اړیکې شته. جماعت اسلامي بیا په یو ښه توګه تنظیم شوی ګوند دی او د اخوان المسلمین په رنګ مشهورتیا لري او د پاکستان قانوني نظام په اسلامي کولو کار کوي. په کشمیر او پنجاب کې د جهادي ډلو ملاتړ کوي او د افغانستان نه د زامري کزا نارې د دوی د کمپاین برخه ده. بیا په داسې ګوندونو د وسوالو طالبانو لخوا بریدونه د حیرانتیا وړ خبره ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په اړه دا هم ویل کیږي د تیرو 15 کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو سره په تعلقاتو کې یو څه لریوالی راغلی دی. اخوا جماعت اسلامي د تیر پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته تګلارې هم مخالفت کوو او په اوسنی جمهوري حکومت هم نیوکې کوي. لیکوال ټی وایټ وای کله چې دی په 2000 کال کې په پیښور کې وو، نو په هغه وخت کې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن ډلې غړي د وسوالو طالبانو د نوي مشرانو نه نو خوشاله، ځکه چې د دوی په نظر کې د طالبانو نوي مشران د جمعیت علما اسلام فی ډلې هغه ملاتړ او هلو ځلو ته دومره اهمیت نه ورکوه کوم څه چې دوی په تیرو وختونو کې د طالبانو لپاره کړي وو. په مولانا تیر بریدونه د طالبانو کمانډر حافظ ګل بهادر په یو خبر پاڼه کې غندلی وو او دا یې هم ویلی وو، په شمالي وزیرستان کې طالبان د مولانا د کار ستاینه کوي، خو لیکوال وایي په مولانا فضل الرحمن حملې دا هم ښکاره کوي طالبان په خپلو کې تقسیم شوي دي. جماعت اسلامي چې د 2008 کال د ټول ټاکنو نه هم بایکاټ کړی وو، خپل تګلاره په کامیابۍ سره په وړاندې بوزي. په پاکستان کې اورپک ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان د القاعده سره تړاو لرونکي، او بلخوا جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مذهبي ګوندونه او بیا ډلې لکه جماعت الدعوه هم موجود دي. دغه ټول کوشش کوي خپل تګلارې هم په پاکستان کې پر مخ کې بوزي. لیکوال زیاتوي په را روان وخت کې د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي نه یوازې دا تمه کېدی شي دوی به د غربي نړۍ په زیات شدت کې مخالفت کوي او د طالبانو به زیات ملاتړ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان پیپلز ګوند فیصله کړې ده چې ملک د سختو حالاتو نه د راوستلو لپاره یو قومي حکومت جوړ کړي، او د دې مقصد لپاره یې ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې اترې هم پیل کړې دي. پاکستان کې د نوي شریک قومي حکومت په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي لخوا د قومي اسمبلی غړي سردار سلیم حیدر د دې خبرې پخلی وکړو چې د هغوی ګوند د ټولو سیاسي ډلو سره تماس کې دی چې دا شان یو قومي حکومت جوړ کړي شي. نوموړی زیاتوي،
د پیپلز پارټي لخوا ټولو سیاسي ګوندونو سره لکه نواز ډلې سره د تیرو درې کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي، قافلیک سره هم خبرې اترې روانې دي. دغه شان متحده قومي موومنټ او نور ټولو لویو ګوندونو سره موږ تماس کیو. د قومي حکومت دپاره صرف یو نکاتي ایجنډا ده چې ملک د ستونزو څخه رابهر کړی شي، او دا د لومړۍ ورځې نه د پیپلز پارټي پالیسي ده چې د مفاهمت عمل ته وده ورکړي.
د پیپلز پارټي دې وړاندیز ته مسلم لیگ نواز ډله څنګه ګوري؟ کله چې مو په دې حقله د نواز ډلې د سیکرتر اقبال ظفر جګړان او پختل نو هغه وې دغشان جمعیت علماء اسلام څوک چې په دې وروستیو کې د حکومت مرستیال ګوندو هم قومي حکومت کې د ګډون نه انکار وکړو. د سرچینو په وینا نوی شریک قومي حکومت کې مسلم لیگ کاف ته د ډیپټي وزیر اعظم، خارجه چارو د وزیر او ملګرو ملتونو کې د سفیر لګولو په شمول د سلورو وزارتونو او د وزیر مملکت د بازي چوکو ورکولو وړاندیز شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو وار
اوریدونکو اوس راځو یوې مرکې ته. په را روانه میاشت کې د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف یو ډله پاکستان ته ځي چې د هیواد ته د قرضو د شپږم قسط جایزه واخلي. زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی نه پوښتلی، پاکستان د آی ایم ایف نه څه رعایتونه غواړي او د دې قرضو شرایط به څه وي؟ اکرام هوتی وایي،
ګوره بنیادی شرط چې دی هغه معلومول غواړي چې هغه څه دی. بنیادی شرط دا دی چې پاکستان د دې جوړ شي چې هغه دومره ټیکسونه را جمع کړي چې خپلې خرچې پرې وچلوي، او چې کومې پیسې د عالمي ادارو نه یا بینکونو نه اخلي نو چې هغه واپس کړی شي. بنیادی شرط خو یو وي بس دغه. ها، اوس دې شرط پوره کولو لپاره نور شرایط وي. هغې کې درې بنیادی وي. یو دا چې سبسډیز چې کم ورکړی کېږي په ټیلیفون، په ګیس، په بجلی، په اوبو، په پلونو، په نورو سیزنونو چې هغه سبسډیز دې ختم کړی شي. دویم وی چې ټیکسونو نظام چې دی هغه داسې کړی شي چې هغې کې د لیکیج امکان کم شي. او دریم چې کم شرط دی هغه دا دی چې حکومت دې خپلې خرچې د یو خاص حد نه بهر وتو ته نه پرېږدي. نو دا درې شو او د دې درې وړو مجموعه ته هغه وی بیلنس آف پیمنٹ او د دې بیلنس آف پیمنٹ سره سره د فیسکل ڈیفیسٹ بیلنس آف پیمنٹ مطلب دا رہے کہ پاکستان تا دا امپورٹ سے کمرسی دا باہر نہ ہونا آگا ڈالر پاؤنڈ وغیرہ پا کرنسو کے آگا پیمنٹ کو لے جوگا پاتی سی دوے میں خبر رہے کہ ڈیفیسٹ چیزے آگا دا رہے کہ خرچے دے دا سہولات ہونا نسل آگی نو اس آگے کے چکسم گیپ بھی نو پاکستان کے پکار دا کہ 4% نہ کم گیپ بھی خواہ گیپ سیوا کی گی نو چکل آگا گیپ سیوا کی گی آئی ایم ایف دا ہوئی چکتا سودا سے اقدامات غلی ناخلے گیپ کم شی یعنی محصولات والے نہ سیوا کیا ہے خرچے والے نہ کمو ہے نو دا محصولات سیوا کون اور خرچے کمول اور سبسڈیز وغیرہ کمول دا اصل مقصد بھی مددی مقاصد پارا چکم کیلیبریشن کی گی یعنی قوانین جوڑی گی بے پاگے عمل درآمد کی گی نو آئی ایم ایف ہر درے میں پاس آگے جائے داخلی سطح کی اپریزل بھائی اپریزل کے آگے دے دل ویلی زمین سارا کمے وعدے کرے گی چمن گدا کاروں نہ کہوں
اکرامتی صاحب تر اوس پورے پاکستان سمرا اوس هم قرضې اخلي چې دا خپل کم خرچې دي دا پوره کړی اوس هم د نړیوال ادارو نه قرضې اخلي او پاکستان تر اوس پورې سمرا قرضې اخستې دي
ګورجی دا اوس کوم قرضې دا 11.2 بلین ډالر دا د سټینڈ بای ارینجمنت ته وایي یو وعده شوی دا چې دا سټینڈ بای ارینجمنت وایي چې حکومت پاکستان تبا آئی ایم ایف دا ارینج کوي دا په راتلون کې سلو کالو کو بینځو کې نو اوس دا هغه چې کوم قسطونه دي هغه ور کوي هغه په دې شرایطو چې تاسو دا موږ سره چې کوم وعده کړو چې موږ بدا دا کرونه کوو د خپل نظام په ټیکونو نام کړی یو کنه باقی پاتې شو چې بھائی پاکستان د بینکونو نه کوم قرضې اخلي نو بینکونو نه پاکستان په 13 شپږ اتو کالو کې چې کوم قرضې اخستې دي نو هغه ډېر په ګران نرخ اخستې دي د بینکونو عمومي قرضې چې هغه 0.23% وي خو دې الله دې په 2 او 3% باندې هم قرضې اخستې دي د دې په وجه باندې پاکستان کې چې کوم عام بزنس مین دی هغه ته قرض نه ملاوی گی نیچے نہ ملاوے گی نہ بزنس ہم کا باڑا ہو سکتا پاکستان کے مدغا صورت حال کے محصولات نش خکے مدغا کم صورت حال دے دے بارہ کے آئی ایم ایف اور ڈیر زیادہ ریزرویشن لڑی اور اگر وہی چدا قرض زکت آسو اخلے چکر اخراجات ہم سوا کری اخراجات کم سوا شوی دین داغے بانا دا پاکستان سردار ہے چونکہ دل تا طرح گری دا منگ داغے دباؤ پار کون طرح گرے دا پارا دل پیسی دی آغا چی دی آغا خورازی دا کیری لوگر بل او دا نور فوجی معاہدو تحت نو وزیر خزانہ دا ویلی جی چونکہ تاسو آغا ہم لیٹ کروئے مونگ لینا راکا ویا او ننے پرونے دا بیانو کردے کہ چی کیری لوگر بل چی دے دا آغے چی کم پکار و چی پیسے راغلے وینو آغے دیس پر سدہ موسا پورے میں راغلے نو تیزا چونکہ صورتحال یو گنجلق ونے جو شیئے دے نو دے کے پاکستان صرف یو کار کولی شي چې خپل خرجي کمی کې اوس محصولات سیوا
کوي اکراموتی صاحب دا راته وایي چې پاکستان ته کم قرضونه پاکستان ته کم قرضې ملاویږي نو هغه پیسې د پاکستان په سرویسز سیکټر کې زیات لګي او کنه ډیولپمنٹ سیکټر کې زیات هغه پیسې خرج کړي
ګورې سلور مددي د خرچو د پاکستان یو د ترقیاتی یو د دفاع یو د قرضو پیمنٹ یو دے روانے خرچے چھے دا حکومت دا مختلف ڈپارٹمنٹ کئی نو یو ڈپارٹمنٹ یعنی دفاع چھے دے آغا دا تورنا زیادہ خرچے کئی آغا دا ڈیولپمنٹ بجٹ نا ہم زیادہ خرچے دا تول پاکستان دا ڈیولپمنٹ بجٹ نا نو یو خدا مصیبت دے جو ہم دا دے کہ چونکہ دا ڈپارٹمنٹ دا سکے نو نور ڈپارٹمنٹ ہم ہوئی چھے وہی مونگا سب گنا کرے دا مونگا ہم دیرے پیسے راکے نو آغی ہم دا سے خرچے کئی چھے پکے پٹے مٹے کے دیسی پر کنٹریکٹ پر دروبا دے پر ڈیولپمنٹ بجٹ پاکستان دا نینے نا ہم کم کرے دے ولې چې دا پیسې نه پوره کړي دفاع او د نورو ډپارټمنټ لپاره نو دا څلور مدو کې چې کوم خرچې دي کې د ټول نه غټ نقصان پاکستان ته اله رسی چې پاکستان یو مد یعنی کې خپلې قرضې واپس کول یوګز وی او کله وی د دې چې کله نه نو هغه ډېر زیات مصیبت جوړیږي دا هغه ریټنګ کمیږي په دنیا کې او بیا ته نورې قرضې نه ملاوي دي نو پاکستان کې دا څلور مدو کې چې کوم اخراجات دي د بیلنس ټیک نه دي او د دې بیلنس چې څو پورې نه ټیک شوی نو تر هغه پورې چې د آی ایم ایف سره کوم معاهده موږ کوو نو د هغه سره هغه موږ پوره کولی شو
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وو چې تاسو ته د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د قرضو ورکولو په شرایطو تفصیلات درکول د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپ ناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونه را نتیر شو
نو دی کې د خپ کې دوه خبره ده وسی واور کنه
عجیب خبره کوي سړیا اوس څنګه واورم د خبرونې وخت تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره
هو ورشه
د خبرونه په دې برخه کې زو بلوچستان صوبې ته چرته چې د ډاکخانه کارکونکو د ممکنه نشکاری یا شخصي کولو پر ضد احتجاج کوي د سیمینا نیاز مساخیل تفصیل را کوي
یو سم د مخ کې د مرکزی حکومت لړخه اعلان سوی وو چې دوی به د پوسټ افیس یا ډاکخانه میکمه نشکاری کوي یا په بل معنا د میکمه به خرڅوي هم له هغه وخت څخه د ډاکخانه میکمه کارکونکو په احتجاج لاس پوري کړی دی او په خاص توګه په بلوچستان کې یو نوی ورځ ورسته د ډاکخانه کارکونکو لاري نن تر سره کوي د کوټي جنرال پوسټ افیس یو کارکونکو په دغه اړه و مشال ته وویل
ما نوم دی اغا دولت شاه زه سیم د نوب د جی پی او پرزیدنت تقریبا د دویم میاشت د مزه احتجاج روان دی د احتجاج چې دی د نشکاری خلاف دی ولی چې دا پوسټ افیس دی او ډیره منافق بخش اداره ده او د دې خرڅون چې دی دا ډیر لوی ظلم دی د ملک سره ظلم دی د عوام سره ظلم دی او د لازمین سم ظلم دی د ملک سره ظلم دی چې دا منافق بخش اداره ده دا کپه پرایټیزیشن کې ولاړې نو دې ته به د ګورنمنت هیڅ فائدہ نه عوام ته به دا نقصان دی چې اوس کم خط مش په تر په تر کشمیر پورې وړو بیا به دا خط چې دی په 300 روپۍ کې تر کشمیر پورې او دا ملازمین د پاره دا نقصان دی چې دلته به کندنسکاری وسی نو دلته به ملازمین به چانټی کیږي چې شیر سل سل کسان کار کوي هغه به 50 کوي نو په دې کې چانټی کې په دې ملازمین سره به دا ظلم دی نو دې د پاره دا احتجاج روان دی په ګرد کښنی کښنی ضلع کې روان دی چې وایي دا محکمه چې دی کندنسکاری کې نیسي ولاړ
کسه هم د ډاکخانه محکمه وفاقي وزیر عمر ګورګي چې سمو د مخ کې ویلو چې حکومت و ډاکخانه نه خرڅوي نو پر دغه برسیر هم احتجاج سره روان دی د کوټي جی پی او یو بل کارکونکو نوروز خان کلرک د دغه پښتني په جواب کې راته وویل
مش ته پوره یقین دی اني نه د سوي نه مش په مابین کې و موعده سوي د نه د خط سوي دی مش په د سره د خبرې وکړه چې موږ هغه ټیم احتجاج ختمو چې کم ټیم مش سره یو موعده اوسي لیکه نه اوسي یقین دی اني اوسي هغه هیڅ نه د سوي
نورس خان زیاته کړه چې دوی به هیڅ کله حکومت د ډاکخانه وخرسولو ته نه پریږدي ولې چې د په وینا د دغه ګام غو فائدې کمی او تاوانونه زیات دي
په پاکستان کې چې څه پرایوټیزیشن سوی دی هغه محکمه د اوسه پوری تباه دی زه تا ته مثال در کوم لکه په کراچی کې کیسی چې سوی د اوسه پوری خلک د بجلی د پاره مریګر سره خلک پر وډو راوځي احتجاج کیږي بل محکمه اوس ول پی ٹی سی ایل چې هغه د اربو د خربو روپیه ګټلې هغه د رواخستل یو غیر ملکی یعنی سعودي عرب اتصالات باندې خرڅه کړل چې هغه تاوان وسو خلک وېستل او دغه قیمتي مزکه خرڅ کړل په نشکاری کې فائدہ نشته نه مش فائدہ لیدا دا ڈاک چیم دی پرائیویٹائز کی دا خو نقصان مش پر نو پروفیٹ پر نو لاس بند چلی او مش چی پر گورنمنٹ باندی بوج نہیں بلکہ مش گورنمنٹ تا فائدہ اور کو مش دا عوام خدمت کو نو خو سبا دا عوام خواریج اوس خط چې دی تقریبا پشپش روپی پور روپی رسیج یو خبر در تک کوم لیکن پرائیویٹائزیشن چی اوسی دا شان خو بیا پا دا قیمت اغا نور کین نو لیازه دا خو بالکل پخا خبر دا تاوان دی دا خود مجھ قیمتی اساسات مجھ دا اساسا خرسے دو تن سور کوانا انشاءاللہ مجھ حتر امکان دا کوشش دی چی مجھ والاڑ و دریشو
په دغه حکله چې کلمو د ډیپټي پوسټ ماستر جنرال بلوچستان قربان علي مری سره تماس ونیو نو نوموړي یوازې دومره ځواب راکړو چې د محکمې له وزیر سره د دوی میټینګ یا ناسته سوې وه په هغه کې دا خبره مطرح سوه چې د ډاکخانه نشکاری به نه کیږي خو د ډاکخانه کارکونکو وایي چې حکومت یوازې زبانی وعده کړی دی د دوی په وینا حکومت د پردې شاته سنور کارونه کوي دوی زیاتوي چې حکومت د دوی غوښتنې نه ومنلې او د ډاکخانه نشکاری وکړه نو دوی به تر دې هم لا په سخت احتجاج لاس پوري کړي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زو منور شاه ته د تازه او لنډو خبرونو لپاره
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن دا مهال د پاکستان په دوره ده چې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره به په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کوي د قبایلی سیمې کورمې ایجنسۍ نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري غوښتنه کړې چې د پاړه چنار په لویه لاره د امنیت لپاره پوځ ځای پر ځای کړی شي فرانس ویلي دوی به د
دوی بخپل پوزی رابطه کار افسران لیبیا ته د یاغیانو د مرستو لپاره لیږي چې د راسپنخطو کې د ولسی خلکو ژوند محفوظ کړی شي. د حکومت لخوا په هیواد کې د ایمرجنسی ختمولو د اعلان باوجود نن د شام په شمال غربي برخو کې د مظاهرو ریپورټونه دي. د اټمی توانایی نړیواله اداره وایي د فوکوشیما او چرنوبیل اټمی حادثې د دې توانایی په اهمیت هیڅ اغیز نه غورځوي، خو په استعمال کې یې احتیاط ته اشاره کوي او تمه ده چې نن به د امریکا صدر باراک اوباما په فیسبوک ویب پاڼه نیغ په نیغه د کتونکو سوالونو ته جوابونه وایي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه هم پردې ځای پای ته رسیږي. تاسو پورا پښپک بجې هم پردې سپو ډیو ریډیو اوریدلې شئ. ظفر خندا وزیر، منور شاه، قاسم خان مندوخیل او ټکنیکی همکار جنتندر نه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.